افغانستان په وخت د سهار لس بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره پښتو موسیقۍ ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو. زه اجمل تورمان یم، ستاسې د دې خپرونې کوربه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي، او چین پرون په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه تاسو زموږ غاکل آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودواره وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودواره په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شول. د عملي مسؤلیت داعش اخیستو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبه په مخصوصان پرې شو. برېښنا شرکت وایي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برېښنا مزي پرې شوی و. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برېښنا شرکت وایي چې یوازې د شپې لخوا په 2 ساعته د موقت لین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برېښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4 لیکل شوی چې د ورځ لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي، او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبه د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوی، چې واسي اتات یا کسان بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې نن شمیرې ښیي چې د غشمیر له 300 اوخت لري. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي وی مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4 د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي، او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرې تسی. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل د میاشتې تر پایه دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوي و چې د دودیزو مراسمو د پرتای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي، او خپله دې هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2015 مثبت پیښې ثبت شوي او 3313 تنه مړه شوي دي، خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پر نو ویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري، د کورونا وایرس یوه مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه ترسره شي. په پرونی سیارۍ کې استقلال دوشنبه د یو پوړاندې په 2 ګولونو خوجند ته ماته ورکړه. د کورونا وایرس ته وبا پاوچ کې یوازې ځینې هیوادونه ته د فوټبال اجازه ورکړل شوې ده. په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس 2012 میلادي کال رئیس د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنسن د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش کار کې محکو. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټولو استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنسن پر کار باور نه لري، ځکه یې له دندې یا چوکۍ لرې کوي. اټکنسن هغه څوک چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې په اړه افشا شوي معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره ریکړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. قدر منوریدونکو، دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دوستانو، لکه څنګه چې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره پوری پښتو موسیقي ته ځانګړې شوی، خو یو څو راپورونه هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4مه د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلم فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنوي تاسو شي ویل چې له هغه سره یې نونستې دي ملګري هم نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د اسلم فاروقي او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بللی دی. نور حال د فرشتي جلال سي په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټوئیټر لیکلي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان تواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې اسلم فاروقي د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلم فاروقي و او د داعش د شبکې یو وحشي قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له 900 کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات یې ورنکړل. دا نه ده څرګنده چې اسلم فاروقي او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوي دي. خو اسلم فاروقي څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله ورگزای او د اورگزیو د ایجنسی دی. عبدالله ورگزای په ختمه موزای او د اورگزیو د خونزادګانو د کلی اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامی شورا مشر او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسوالو د عملیاتو مشري هم کړی دی. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼې په حواله، عبدالله ورگزی په افغانستان کې د داعش د وسوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې عبدالله اورگزی چې په اسلم فاروقي مشروع د حقانی له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلم فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې یو وګړی قاری زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابوطلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب و جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقي او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په ورسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست به له هغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردواره د حملې دستور یې له کومه ځایه یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردواره په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی و.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې اکرام الله اکرام یې پاڼې اړولې دي.
هشت صوب ورځپاڼې د سرمقالي عنوان دی د حکومت وروستۍ ګمارنې د پښتنې وړ دي. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې سیاسي اختلافات لا نه دي حل شوي، وروستۍ ګمارنې عقلاني نه دي او په باورې اړتیا و چې لومړی سیاسي اختلافات حل شي. ورځپاڼې لیکلي وروستۍ ګمارنو ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. سرمقال لیکونکي پوښتنه کړي آیا د مالی چارو مسؤلیت داسې چاته سپارل چې د جنرالۍ رتبه لري منطقي ده، او بیا داسې کس چې د یو سازمان په مالی برخه کې زده کړې هم ونه لري. وړاندې راغلي د یو سازمان مالی چارو مسؤلیت سیاسي دنده نه ده چې یو متقاعد پوځي او یا یو سیاستمدار ته وسپارل شي. همدارنګه ورځپاڼې د کابل ښاروالۍ په نوې ګمارنه هم انتقاد کړی او لیکلي دي د کابل ښاروالۍ مسؤلیت هم داسې چاته سپارل شوی چې د ښاروالۍ په مدیریت کې هیڅ ډول تخصص نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اساسي قانون پر بنسټ د ښاروالۍ څوکۍ باید انتخابي وي او وړ کس باید ورته وټاکل شي. اطلاعاتی روز ورځپاڼې لیکلي د جمهوری ریاست انتخابات چې تمه وه د ملي وحدت حکومت موده پای ته ورسېږي او د نوي حکومت برخلیک وټاکي څو د سولې خبرې پایله ورکړي، خو اوس نوي بحران ته لار هواره کړې ده. وړاندې راغلي د دواړو ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مداخله چې د 2014 کال د انتخاباتو د ستونزو د حل سبب شوی و، دا ځل امریکا هم د دوو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حلولو کې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکونکي په باور دغه سیاسي اختلافاتو د حکومت په کارونو د خلکو باور لمنځه وړي او خلک دې ته سترګې په لار دي چې کله به دا ستونزې هوارې شي. سرمقاله لیکونکي لیکلي اوس چې لا اختلافات نه دي حل شوي، او غنی وزیران ټاکي دا به ستونزه لا پراخه کړي، خو په وینا یې خدا ده چې سره کینی له تیرو تجربو ګټه واخلي او د ستونزو اساسي حل پیدا کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي اشرف غنی په صراحت د دوه سره حکومت له جوړولو ډډه کړي. ظاهرا ولسمشر د اساسي قانون له مخې اصولي دریز لري او د امریکا په شمولي د بهرنیانو پټې نقشې ورشنډې کړي. خو د سرمقالې د لیکوال په وینا د پرونی ملي وحدت حکومت د شریکانو اوسنی دریزونه هم د پردې تر شا د پردی سناریو برخه ښکاري. سرمقالې لیکونکي لیکي اختلافات نه دي حل شوي، او په وینا یې د دغو ستونزو د حل یوازینی لاره د افغاني ارزښتونو پر وړاندې د ولس لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکول دي. سرمقاله لیکي که د هیواد اوسنۍ وضع ته ګورو ډیر ژور فکر ته اړتیا نشته. ټول په دې پوهیږي چې د ولس لومړیتوب د پردی جګړې پای ته رسول دي. سیاسي لانجو ته دوام ورکول، پر واک او ځواک دومره تمرکز چې د ولس اصلي ارمانونه پکې هیر شي، ټول هغه څه دي چې سیاسي بې ثباتۍ او د ولس او واکمنو کړیو ترمنځ بې باورۍ فضا نوره هم ترنګلې کوي. د سرمقالې لیکونکي په باور حالاتو ته په پام پزغرد ویل شو چې د دغه حالت اصلي ترهان بهرانيان او د هغوی لاسپوسی دي.
قدرمن اوریدونکو، کوم راپورونه او خبرونه چې تاسو له ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو په فیسبوک باندې او دغه شان د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ټکه اور کا او ازادي رادیو ډاٹ کام هم تاسو ته ترلاسه کولای شئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې ویل دا خبرونه تر ډیره پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، نو زموږ همکاران راشي او تاسو به د پښتو موسیقي خبرونه وړاندې کی ملچام مننه کوم.
د سندرو
میلمانه.